یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د زلمی خلیلزاد له کتنې وروسته د سولې د هڅو نوي وضعیت ته کتنه کوو. په نړیوال مسایلو کې به واورئ چې برتانیا له امریکا سره په هغو تورونو کې هم غږې شوې ده چې وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو حمله ایران کړې ده. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام لرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچې کې د هلمند په موسی کلاه ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال طالبانو او ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې ادعاوې سوي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هیله څرګنده کړې ده چې د افغانستان د سولې خبرې بیرته پیل سي، او مخکښ امریکایي سناتور لینسي ګراهم غواړي د امریکا د F-15 الوتکو په پروګرام کې ترکیه بیرته شامله سي. بشپړه خبرونه. د هلمند په موسی کلاه ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال د طالبانو او ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې ادعاوې سوي دي. د هلمند ولایت د رسنیو له دفتر څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال د طالبانو د ځینو قمندانانو په ګډون 14 وسلوال وژل سوي او ګڼ شمېر چاودېدونکي مواد له منځه وړل سوي دي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې له موسی کلاه ولسوالۍ څخه د لشکرګاه ایمرجنسي روغتون ته نه ټپیان انتقال سوي دي چې د کورنۍ غړي وایي په دې پیښه کې 15 ملکیان وژل سوي او نه نور ټپیان سوي دي. د هلمند ولایت د رسنیو د دفتر اعلامیه وایي د هغو ادعاو په اړه به امنیتي ادارې بشپړه څېړنه وکړي چې وایي په دغو عملیاتو کې ملکي کسان هم وژل سوي او ټپیان سوي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې خبرې بیرته پیل سي. د پاکستان دولتي رادیو پاکستان په یو خبر کې ویلي چې په نیویارک کې په دې لیدنه کې عمران خان په افغانستان کې د سولې ټینګښت ضروري وباله. په دې برخه کې د ټولو هڅو څخه د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان کړکیچ له پوځي لارو نسي هوارېدای. وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې، دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د پاکستان له صدر اعظم سره ویني او ورسره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. په خپله زلمی خلیلزاد د دې لیدنې په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو د پاکستان دولتي رادیو په دې لیدنه کې د ده له خولې ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره له پاکستان سره د شریک کار د دوام غوښتونکی دی. دوې اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو له یوې حملې وروسته چې د یوه امریکایي سرتیر په شمول یې 12 کسان وژل، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا هغه خبرې اترې لغوه کړې چې پکښې له نه پړاوونو مذاکراتو وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د یو هوکړلیک مسوده چمتو سوې وه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو بهرني او نړیوال خبرونه. مخکښ امریکایي سناتور لینسي ګراهم وایي غواړي د امریکا د F-15 الوتکو په پروګرام کې بیرته د ترکیې د ګډون شاهد و اوسي. ګراهم دا خبره د یکشنبه په ورځ په نیویارک کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره له لیدنې وروسته وکړه. په روانه اونۍ کې د نړۍ ګڼ مشران د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په 4 غونډه کې په نیویارک کې راټول سوي دي. دې امریکایي سناتور خبریالانو ته وویل هیله من دی چې هیواد یې له ترکیې سره لا ډېرې ستراتیژیکې اړیکې ولري. د نوموړي په وینا د دې لپاره هڅې مهمې دي چې ترکیه د امریکا د F-15 جیټ الوتکو پروګرام ته بیرته ستنه سي. ترکیه د امریکا متحده ایالاتونو د روان کال د جولای په میاشت کې ترکیه وروسته له هغې له دې پروګرام څخه وایستله چې انقره له روسیې څخه د S-400 توغندیو دفاعي سیستم وپیره. ترکیه د امریکا دا اقدام غیر منصفانه بللی دی. امریکای چارواکو مخکې تر مخکې د ترکیې لخوا له روسیې څخه د هوایي دفاع د S-400 سیستم د پیرلو سره مخالفت کړی و او ویلي و چې دا سیستم د ناټو له سیستمونو سره جوړ نه راځي او F-15 جیټ الوتکې له خطر سره مخامخ کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید کړی ده چې د جولای په میاشت کې د اوکراین له ولسمشر سره په تلیفوني خبرو کې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن په اړه خبرې کړي دي. دا هغه څه دي چې اوس یې په امریکا کې د یوې سیاسي رسوایي بڼه خپله کړې او د دواړو هیوادونو اړیکې له تهدید سره مخامخ کړي دي. ولسمشر ترامپ د یکشنبې په ورځ وویل د جولای په 15 نیټه یې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په تلیفوني خبرو کې هغه ته ویلي، موږ نه غواړو چې زموږ خلک لکه پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایډن او د هغه زوی هغه اداري فساد لا زیات کړي چې لا د مخه اوکراین کې سته. بایډن د امریکا په ډیموکرات ګوند کې یو له هغو مخکښو سیاستوالو څخه دی چې هڅه کوي د 2020 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری پال ټرمپ په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. د خبرونو پای.
لازادې رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره کتلی دي. په یو راپور کې مو دا مسله څېړلې ده چې دا کتنه به د سولې پر روانو هڅو کوم اغیز وکړي. په یو مرکه کې به د طالبانو وروستي سفرونه او ډیپلوماتیکې هڅې وڅېړو.
د امریکانو لپاره ښایي تر ټولو مناسب وخت وي چې د طالبانو سره بیا هم خبرو ته راوګرځي او دا مسله په هغه ځای باندې چې په ټپه ولاړه ده له هغې وروسته شروع کړي.
په نورو موضوعاتو کې په هلمند کې فعالان زده کوونکو ته قرطاسیه ویشي.
هر څه دولت ته مه پرېږدي. یوه کتابچه یو شاګرد ته ورکول هم خلک زیات راسي، هم هر یو زړه ښه کې د ماشومان په شوق علاقه سره راځي.
پنړیوال مسله کې باوري چې برتانیا وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو وروستۍ حمله ایران کړې ده. د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادۍ رادیو په ځنګړي 19 پروګرام زما رائے زما حق کې د انتخاباتي کمپاینونو څرنګوالی څېړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ورزو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په نیویارک کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. راپورونه وایي چې عمران خان په دې کتنه کې هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې هڅې به له سره پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو پلاوی یو شمیر هیوادونو ته چې په دې لړ کې وروستی هیواد چین دی، د ډیپلوماتیکو هڅو لړۍ پیل کړې ده او چین ته یې په دې لړۍ کې په دې وروستیو کې سفر کړی دی. دغه د نور تفصیل لپاره د شپه له کابل د ازادۍ رادیو خبريال خاطر پردیس په مستقیمه اړیکه سره ده. پردیس صاحب، د زلمی خلیلزاد او ښاغلی عمران خان د کتنې جزئیات معلوم دي؟ د دوی د خبرو اترو جزئیات رسنیو ته راوتلي دي؟
ډیر زیاته مننه تکل صاحب. بلې، څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، له هغې وروسته چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په نیویارک کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل، اوس وړاندوینه دا ده چې خلیلزاد به بیرته خپل ماموریت د سولې په برخه کې پیلوي. خلیلزاد له عمران خان سره د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې په تړاو باندې دواړو لورو خبرې کړې وې او عمران خان ټینګار کړی و چې ډیر ژر به د سولی خبری بیرته د طالبان او امریکا ترمنس پیلیږي. دا خبری په داسې حال کې دغه څرګندونی یا دغه ګنګوسی یا دغه اظهارات په داسې حال کې کیږي چې اخواته د طالبانو یو نه کسیزه پلاوی چین د تلل دی او هلته هم د سولې په تړاو باندې طالبانو د چینی پلاو سره خبری کړي دي.
بله، پر دې سب د چین د سفر په اړه وروسته خبرې کوو، خو د نیویارک په کتنه کې د عمران خان او د زلمی خلیلزاد د کتنې مسلې ته که بیرته راشو، نو دا داسې یو ویلی شو چې د افغانستان د سولې هڅې به بیا پیل شي، ځکه چې عمران خان په دې کې پاکستان او بخښي د پاکستان ونډه په دې خبرو کې ډیره مهمه وه. نو د دې معنی آیا دا ده چې د سولې خبرې بیا یا د سولې هڅې بیا پیلیدونکي دي؟
تکل صاحب وړاندې لیدي چې د سولې خبرې په ټپه ودرېږي د امریکا د جمهور رئیس لوري. د امریکا جمهور رئیس وړاندې لیدي یو شمېر امریکایي چارواکي چې د افغانستان په برخه کې یې رغند رول لوبولی، لکه جانس بلوټن د امریکا مشاور، همداسې د امریکا د خارج د دفاع وزیر، دوی چې کله له دندې لرې کېده نو دوی په تړاو باندې د امریکا د جمهور رئیس هغه څرګندونې هم ډېرې توندې وي. خو کله چې د سولې خبرې د افغانستان د سولې خبرې د زلمی خلیلزاد لوري پر مخ وړل کېدلې، د زلمی خلیلزاد دغه ماموریت په ټپه ودرو، نو د امریکا جمهور رئیس په دې تړاو باندې هیڅ هم ونه ویلې، یعنی داسې یو څرګندونه هم د زلمی خلیلزاد په تړاو ونه کړله. دې ته ورته د عمران خان سره د زلمی خلیلزاد لیدنو ته داسې انګیرنه کېږي دلته چې د افغان سیاسونو سره منګه وغږېدلو، داسې باور دی چې شاید اخوان طالبان ټینګار کوي د سولې په خبرو باندې او وایي چې باید امریکا بیرته د طالبانو سره خبرو ته حاضر شي. نو دلته اوس باور دی چې شاید زلمی خلیلزاد بیرته خپل ماموریت پیل کړي. مونږ هڅه وکړه چې په دې تړاو باندې د زلمی خلیلزاد له مطبوعاتي دفتر سره هم اړیکه کې شو، د افغان حکومت سره هم اړیکه کې شو، نو دوی تر دا مهاله په دې تړاو باندې څه نه دی ویلي، خو کچیرته وروستي جزئیات په دې تړاو باندې مونږ ترلاسه کوو نو شریکو به ان شاء الله.
بله، او د چین د سفر مسله، د طالبانو د پلاوی د سفر مسله چین، په دې کې څه نوی پرمختګ دی یا هغه وروستي جزئیات له چینایي چارواکو سره د دوی د کتنې څه دي؟
بلې، څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودله، تکل صاحب، عمران خان په داسې حال کې د زلمی خلیلزاد سره ګوري چې اخواته د طالبان یو نه کسیزه پلاوی د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ چین ته تللی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم په خپل ټویټ کې لیکلي و چې ملا عبدالغنی برادر د افغانستان لپاره د چین له خاص استازي ډینګ شیون سره په بیجنګ کې کتلی دي. شاهین ویلي دي چې د ملا برادر او ډینګ شیجیون خبرې له امریکایي پلاوی سره د طالبانو د شویو مذاکراتو توافقنامې پر سر د تمرکز بحث دی. د شاهین خبرې همدار از دو ویلي دي چې طالبان یا د افغانستان لپاره د چین خاص استازي له امریکا سره د طالبانو هوکړې د افغانستان د مسلې د سولې حل لارې پر سر باندې دواړو لورو ټینګار کړی. خو دلته په دغو حساسو شرایطو کې د طالبانو سفر د سیمو هیوادونو ته او د زلمی خلیلزاد د ماموریت بیرته پیل احتمال په څه معنی کېدی شي؟ یو شمیر سیاسون په دې باور دي چې شاید د چین هغه اقتصادي پاور یا اقتصادي قدرت چې په سیمه کې لري یا د نړۍ په کچه لري، نو کولای شي چې د افغانستان د سولې په خبرو باندې څه تاثیرات پرې خودلی وشي.
ډیره زیاته مننه خاطر پردیس. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې مو په نیویارک کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د کتنې او همدارز چین ته د پاکستان او بخې د طالبانو د سیاسي دفتر د پلاوی د سفر جزئیات واوریدل. د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې د طالبانو سفرونه او په ورته وخت کې د زلمی خلیلزاد لیدنه د پاکستان له صدر اعظم سره، آیا د افغانستان د سولې پر پروسې څه اثرات کولای شي؟ بیا هم خاطر پردیس په دې اړه د سیاسي چارو له کارپو محب شریف سره مرکه کړي او لومړی دا پوښتنه ترې کړي چې د طالبانو سفرونه د سیمې هیوادونو ته په څه معنا دي؟
څه فکر کوم چې طالبان غواړي په دغه ډول سفرونو باندې چې ایران ته وکاو چین ته وکاو خای نور هیوادونه ته وکی زه فکر کوم چې دی غواړي په دغه سي سفرونو باندې په امریکا باندې یو ډول فشار راولي د هغه هوکړې په اعتبار چې د دې او د امریکانو ترمنځ وا دغه لورو ته به هم معلومات ورکړو چې یو په دې ارتباط د طالبانو دریض ورته څرګندېږي تر څو هغوی خپل د دریض ملاتړ ته راماس کړي او په عین حال غیر مستقیم ډول باندې هغوی دې ته راولي چې په امریکانو باندې فشار راشي تر څو پرې ښودلیو یا په اصطلاح ځنډول شویو خبرو بهیر ته امریکان بیا راوګرځي او له طالبانو سره د سولې بهیر له سره ونیسي دغه هغه
څه چې زه فکر کوم طالبان په شي شانه شریف صاحب اوس طالبان د سولې پر خبرو ټینګار کوي څه فکر کوي چې امریکا به برتل طالبانو سره خبرو تکینی
شونی نه ده ځکه امریکانو زما په نظر غوښتل چې په یو ډول باندې په طالبانو باندې فشار راولي طالبان د هغه څه خبرو ته یا د هغه موضوعاتو منلو ته راولي چې په پای نه منل اوس طالبان په زغرده دا وایي چې د سولې د خبرو بهیر باید سره پیل شي او حتی ځینو شاتګونو ته هم حاضر شوي دي لامریکا د امریکانو لپاره قاعده تر ټولو مناسب وخت چې د طالبانو سره بیا هم خبرو ته راوګرځي او دا مسله په هغه ځای باندې چې په ټاپه ولاړه ده له هغې وروسته شروع کړي او بل اخر یې پایلې ته سره ورسیږي.
شریف صاحب د زلمی خلیلزاد د بیرته سفر داسې ګونګوسی خبرېږي داسې اوازې خبرېږي په داسې حال کې چې هغه پرون د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سره هم په نیویارک کې کتلی دي نو په اوس وخت کې دغه فضا یا د وضعیت داسې جوړ دی چې زلمی خلیلزاد د بیرته خپل ماموریت پیل کړي
دا ناشونی نه ده سره د دې چې امریکانو خبرې د ټولو د توقع په خلاف یو په یو درولې خو زه فکر کوم د هغه څه لپاره چې امریکانو د خبرې ودرولې او ترامپ غوښتل چې ځنې لاسته راوړنې ولري د پردی تر شا یا پلان مهاله ډول باندې ښایي ځینو موخو ته رسیدلې وي او یا د رسیدو په حال کې وي چې ځینې پروسې مکمل شوې وي او ځینو پروسو ته داسې لاره هواره شوې وي چې عملي شي نو اوس د طالبانو سره د دې د خبرو د سر نه پیل کول یا د هغه ځای نه چې د ولاړې وي د زلمی خلیلزاد سفر او د هغه د عمران خان سره په نیویارک کې لیدنه دا ښایي چې څه شی د پردی تر شا شته چې له هم امریکا نه غیتا انتظار وباسي تر څو دغه بهیر بیرته پیل کړي او دغه لپاره یو نوی ترمیم کې عنوان ورکړي او بیا د سولې خبرې پیل
د سیاسي چارو کارپو محب شریف چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
پنځه ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه له ازادي رادیو
قدر من اوریدونکو رسره اوسې د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو خدا شیبه اقتصادي خبرونه واوري چې امید زهیرمل چمتو کړی دی
ملي تدارکاتو کمیسون له هیواد بهر ته د زر کاریګرو د لیګولو پروژې په ګډون سلور 15 تدارکاتي موضوعګانې منزور کړي ارګ په یو خبره کړي خبر پانه کې لیکلي دا پروژې له 11 میلیارډ څخه د زیاتو افغانیو په ارزښت بشپړيږي سرچینې زیاتوي د پروژو کې د حرارتي دڅکا او جنراتورونو د اړتیا وړ ډیزل تیلو د برابرولو او پیرولو ترڅنګ ازبکستان سره د بیلابیلو وسایتو د تفاهم نامو لیک او قرارداد منزوري کړي وزارت د سلور د شولایتونو لپاره د 15000 میټریک تن غنم تخم پیرل الیکت او یوشمیر نوري پروژې شامل دي د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت وایي پکتیکا کې سکهال د مڼو حاصلات زیات شوې دي یاد وزارت په یو وخت پر کړی خبر پانه کې لیکلي د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت د بڼوالۍ او مالداري ملي برنامه لاري په پکتیکا ولایت کې د مڼو یوشمیر متراکم بڼونه جوړ کړي دي چې اوس یې حاصل خورا زیات شوی دی سرچینې زیاتوي د بڼونه په دې ولایت کې د مڼو د متراکم بڼونو د دودولو په پار په تیرو دریو کلونو کې جوړ شوې دي چې بزګران له حاصلات خوښ او د دې بڼونو جوړول تا لیوالتیا پیدا کړید اخوا د پکتیکا د کرنې ریاست چارواکي هم وای د میوه متراکم بڼونه جوړول په دې ولایت کې د بڼوالۍ په برخه کې بساره پرمختګ دی او نن هم د کابل په بازارونو کې بهرني اسعار د افغانیو پر وړاندې داسې تبادله کېدل، یو امریکایي ډالر اته او افغاني او 25 پوله، یو یورو شپږ اتیا افغاني، یو انګلیسي پاوند شپږ نوي افغاني او نوي پوله، یو سعودي ریال شل افغاني او 15 اویا پوله، زر ایراني تومان شپږ افغاني او نوي پوله، زر هندي روپی یو لس او لس افغاني او زر پاکستاني کلداري 1500 افغاني.
ل پی یو استودیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به هم د کورنیو مسایلو په اړه راپورونه لرو، خو سورځو یو نړیواله مهمه مسلې ته. برتانیا وای ایران د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د وروستۍ حمله مسؤل دی، لدې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتو او سعودي عربستان لخوا ورته تور پر ایران لګیدلی و، خو تهران دا تورونه رد کړي دي او د دې مسؤلیت هم په یمن کې د ایران پلوی حوثي یاغي ډلې اخیستی دی. دا موضوع نوریاس نوری تعقیب کړي او د شپه د جزئیاتو لپاره په ستوري کې راسره دی. نوری صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. برتانیا چې ایران د دې حمله مسؤل بولي، په څه دلیل څه وایي؟ ولې؟
البته د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلی بریتانیا دې نتیجې ته رسیدلې چې ایران د سعودي عربستان د تیلو پر دوو سترو چانځایونو د سپتمبر د 14مې د حملې مسؤول دی، او پر دې به غور وکړي چې د امریکا په مشرۍ هغو پوځي هڅو کې برخه واخلي چې هدف یې د سعودي عربستان د دفاعي ځواک پیاوړي کول دي. جانسن چې نیویارک ته په لاره په الوتکه کې سپرو خبر اعلان سره څرګندونې کولې، دغه راز وویل بریتانیا به له خپلو متحدینو سره کار وکړي چې په منځني ختیځ کې کلکیچ کم شي. د بریتانیا دغه محافظه کار صدر اعظم نه دی ویلي چې په دې حمله کې د ایران د لاس لرلو په اړه کره شواهد لري کنه، خو دغه خبر اعلان ته په څرګندونو کې وویل چې د دې ډیر احتمال دی چې د بی پیلوټ الوتکو او کروز توغندیو په ذریعه دغه حمله ایران کړی ده. تکل صاحب
مننه. او د ایران لخوا د برتانیا د دې ادعا پر وړاندې تر اوسه پورې کوم غبرګون عکس العمل یا د چارواکو لخوا څرګندونې شوي دي؟
تر اوسه پورې تهران په رسمي ډول د بریتانیا صدر اعظم د دغه ادعا په اړه عکس العمل نه دی ښودلی، خو له دې مخکې دا ډول تورونه په مکرر ډول رد کړي. ایران دغه راز متحدو ایالاتونو ته خبرداری ورکړی چې پر دې هیواد هر حمله به لویه جګړه پیل کړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د وینا په ترڅ کې وویل چې بهرني ځواکونه دې د فارس له خلیجه ځان لرې وساتي، او ټینګار وکړ چې د دوی حضور په سیمه کې وسلو سیالۍ ته زمینه برابروي. د روحاني له دې څرګندونو یو ورځ مخکې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک یو جګپوړي قومندان ویلي و چې ځواکونو یې د جګړې تطبیقات ترسره کړي او د جګړې یوې سناریو ته هم تیار دي.
بلې، وروستۍ پوښتنه نوري صاحب، له دې مخکې خو په خبرونو کې موږ واورېدل چې امریکا او سعودي عربستان هم ورته تورونه پر ایران لګولي وو، او له دې پیښې وروسته په منځني ختیځ کې کړکېچ هم خپل زیات بد حالت یا اوج ته رسیدلی. نو د دغه هیوادونو لخوا تر اوسه پورې کوم اقدامات شوي دي؟
د لکه څنګه چې تاسو وویل، د امریکا متحده ایالاتونو او سعودي عربستان پر دې سربیره چې د دغه حملې مسؤول ایران بللی، دا هیواد تورن کړی چې په یمن او سوریه کې هم جګړه مخته وړي. متحده ایالاتونو هڅې پیل کړي چې په فارس خلیج او هرمز تنګي کې د تیلو د کښتیو د آزاد تګ راتګ د خوندیتوب مسله یقیني کړي. ایران په دې وروستیو کې د بریتانیا بیرغ لرونکي یوې کښتۍ په ګډون د سوداګرۍ کښتۍ ولجه کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ درې ورځې وړاندې په سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو کې د امریکایي ځواکونو د یو څه پیاوړي کېدو ته اجازه ورکړه. په دواړو هیوادونو کې پوهیږو چې د امریکا یو شمېر ځواکونه ځای په ځای دي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. زما همکار نوریاس نوری و چې د برتانیا د نویو تورونو په اړه جزئیات راکول چې وایي ایران د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د وروستۍ حملې مسؤول دی.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کندهار کې چارواکي وایي چې ځنګړو ځواکونو په هلمند کې د عملیاتو پر مهال د القاعده شبکې 15 مهم غړي وژلي دي. له دې مخکې د هلمند په موسا کلا ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال د طالبانو او ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا شوې وه. په دې اړه د تا
تفصیل لپاره د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی د شبال هلمند د ټلیفون په مستقیمه لیکر سره ده. دای صاحب د چارواکو څرګندونې مهم واورېدې چې وایي د القاعده شبکې غړي وژلې دي. اول ته ولسی خلک ادعا کوي چې ملکی خلک وژل شوي دي. حقیقت تاسو ته معلوم شوی دی چې څه دی؟
یو خلګو ورکړی د مشر امریکای کړی دی او یو د هلمند ولایت مقام ته ورې راو یو هم د کندهار د متواتی دفتر نه درته نشته چې کړه دا چې معلومی دي چې موضوع په ظاهر کې چلې موضوع ده ولی ملکی کسان موږ ولیدل د هغوی نه نفره ټپیان او یو تن چې په روغتون کې مرزنسي کې سا ورکړل دا رسنیو ته وښودل شول او د هغو د کورنیو غړو وویل چې چاپا روانه و د دې کورو کان سایډ کې اما دې د واده مراسم ته تللی چې د هوایي بریج ښکارونه څوار لس کسان ووجل شول چې ټول څه یو ماشومان دي او نه نفر نور ټکان دې امرجنسي تر وړي د لسکرګا چې یو پکې د لسکرګا سره په امرجنسي کې د جوړو ټپون لامل هم دا څو شه دې مخکې تا ورکل شه دا مری د کندهار نه چې کوم اعلانیا کول سره راغله د سپر بری کې په حواله وایي چې دې دال کوي دې پنځه مهم غړي وجلې دي او په دې کې دوی د دې شبکې سره په تړاو درې ښځې هم نیولې دي چې په اردو او انګلیسي خبرې کوي. هغه اعلان چې د ولایت د مقام څخه څو شپې مخکې موږ ته استول کړی دی هغه راغلي دي چې دوی د شواروز او کندز په سیمه کې د مساکلام افغان ځواکونو سکندار کې عملیات کړي دي. دوه ویشت وسلواله وژلې دي چې په دې کې د فرهاد په نوم د مساکلام د طالبانو ولسوال هم شامل دی او څوارلس تنه نور مخالفین د اعلامیې په حواله چې دوی نیولي دي پاکستانیان او بنګلادیشي اتباع دي او پلان تر څېړنو لاندې دي.
ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. له هلمند نه د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی و چې د دې ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه یې جزئیات راکول.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو. بیا هم هلمند ته ورځو. د هلمند مدني فعالان پر زده کوونکو قلمونه او کتابچې ویشي. د زده کوونکو دپاره کرتاسیا رسیدلې ده، خو د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي که عام خلک او تجاران مرسته وکړي نو د زیات شمیر شاګردانو ستونزې به اواری شي.
د لشکرګا ښار په ختیځ کې د صافیانو د سیمې اړوند د هندوانو په نوم ښوونځي کې ګڼ شمېر زده کوونکي د لسو بجو د تفریح وروسته بیرته ټولګیو ته راټولېږي. زه د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز له مسؤلینو سره د کرتاسیه په خاص ډول کلام او کتابچې د ویش پروګرام ته راغلی یم. مدني فعالین وایي غواړي د دې لارې سوداګر عوام خلک وهڅوي چې د پوهنې راڅخه سره په هغه توکو کې مرسته وکړي چې ډېر لګښت نه لري. عبدالولی پتیال او عبدالحق ځواکمن د کرتاسیه د ویش پر مهال ازادي راډیو ټول هلمندیان کولای سي په ډیرو لږو لګښتونو او مرستو د پوهنې د ریاست د کرتاسیه ستونزه هواره کړي.
دا لړۍ شش کال بیا موږ شروع کړه. تیر کال مهم موږ دا کوم ترڅو زموږ هغه تجارانو ته دا وشي چې راسي هر څه د دولت ته مپرېږدي. یو کتاب چې دوی کتاب چې یو شاگرد ته ورکول هم خلک زیات راځي هم هر یو زړه شکی د ماشومان په شوق علاقه سره راځي.
نن څخه زموږ د کتابچو کلمانو ویشنه هدف دا و چې زموږ خپل د هیواد تنکی ماشومان او خپل د هیواد بچان تشویق کړو چې لا هم درسونه ووایي او خپل خطونه سم کړي. په همدې مخکې موږ راووتلو چې کم کومک چې موږ پیدا کړی وو خپل د هیوادوالو خپل د هلمندیانو ماشومان سره شریک.
په هلمند کې د شونځو زده کوونکو یوازې د کرتاسیه د کمبود سره نه دی مخامخ. دوی شونکي کتابونه او د شونځو د پر ودانې نه لري. په لري او کمربندې سیمو کې امنیت یو بل لوی ستونزه ده چې په عمر برابر ډیر ماشومان د زده کړو څخه محروم کړي دي. د هلمند مدني فعالین وایي وړاندې تر دې هم په خپل شخصي لګر شاوخوا زور زده کوونکو ته کرتاسیه ویشل ده. د هندوانو په نوم د ښوونځي هغه زده کوونکي چې کلمو کتابچه ترلاسه کړې ده د کم عمر دي. دوی ازادي راډیو ته د خپل مهمو اړتیاو پړه وویل.
اسمت الله سازه د مکتب نوم دی وروړی او شمسین اس نور راوړی دا وبنه نور مخس غرمی ده خو
د مکتب نوم چیش دی ولی چیش دی وړی چیش نوم پرکشته
سازه خو د اندوان د مکتب نوم دی اهلیونه
محب الله دا خوشتنه لرم چې موږ باید د میدانی سمسی او میزونو چوکی باید ورته برابر
نجیب الله ډیر مننه چې موږ ته مودا کتاب شه زمونه برابر کړی چې موږ ته راوړل
عزت الله د پلان مثبت الله دې ډیر مننه کوم چې ماته کتاب شه راکړې په دوه کې به موږ د دې سبا غاټو اخو خپل خاتونو په پښکې ولیکو
کتاب شه پر ډیر مننه د دې څخه کوم چې دا کتاب شه زمونه برابر کړو موږ نور هم غواړو چې موږ د کتاب کتاب او د معلمانو او معلمان مم کو د امر میدان هم د سره به خراب د امر میدان سره جوړ کې بلان مردي سره ډیر ډیر مننه
په هلمند کې په مکتبونو په خپل شخصي لګښت توکو ویش نوې خبره ده د هلمند د پوهنې ریاست د کرتاسی پر د مدني فعالیتونو مرسته ستایي د پوهنې رئیس داوود شاه سفاری وویل د هلمند د ټولو دوالکه دو څلور زر زده کوونکو څخه چې ډیر زره تازه روان تعلیمي کال لپاره جذب شوی دی یوازې دروي زر زده کوونکو ته د ځینو مرستندوی ادارو لخوا کرتاسی را رسیدلې دا د توزیع بهیر یې هم پیل کړی دی خو پاتنورې د نړیوالو ادارو ترڅنګ د سوداګرو او عوام خلکو مرستو ته سترګې په لار دي محمد الیاستایی د ازادي راډیو هلمند
قدر منوریدونکو لدی راپور سره د خبرونه دوهم نیمای ته راورسیدو د خبرونه په دوهم نیمای کې د ازادي رادیو د انتخاباتو ځنګړی پروګرام زمرای زم حق خبريږي خو له هغه مخ کې ملالی بشیر تاسو ته د خبرونو لنډیز اوروي
د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال د القاعده شبکې غړیو طالبانو او ملکی وګړو ته د مرګ ژوبلې ادعاوې سوي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې خبرې بیرته پیل سي. مخکښ امریکایي سناتور لنسي ګراهام وايي غواړي د امریکا د اف 15 شالوتکو په پروګرام کې ترکیه بیرته شامل سي او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تایید کړی دی چې د جولای په میاشت کې د اوکراین له ولسمشر سره په تلیفوني خبرو کې د امریکا د پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه خبرې کړې دي.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زمارای زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو په تیرو دوه میاشتو کې د انتخاباتو منډو ترلو څرنګوالي ته ځانګړې کړی ل انتخاباتي محلوي سره سم ټاکل شوی چې د جمهور ریاست ل انتخاباتو دوه میاشتې وړاندې دغه انتخاباتو ته کمپاینونه وسی اوس چې دغه کمپاینونو دوره نږدې په بشپړېدو ده ویل کېږي چې د تیر په پرتله دغه کمپاینونه اپیکاوو له امریکا سره د طالبانو د سولې په خواني خبرې روان امنیتي وضعیت په دغه کمپاینونو سیوري غوړولې وو. دغه موضوع مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ لویان دي سمیر رسا او د حقوقي او سیاسي چارو لکار په نصرت الله حقپال سره اسیړلې ده. لومړی پښتنه له اغلی سمیر رسانه کو کمپاینونو ته په کوم سترګه ګوري؟
در قسمت کمپاین های انتخاباتی اگر چه ما همواره در این مورد صحبت های داشتیم که متاسفانه کمپاین های انتخاباتی آنچنانی که باید از سوی کاندیداهای ریاست جمهوری میشد صورت نگرفت، به دلیل از اینکه تعدادی از کاندیداهایی را ما داشتیم که اینا اصلا برنامه کمپانی نداشتن و اصلا حضور نداشتن تا اینکه برنامه خود را با مردم در میان بگذارن، اما تعداد محدودی از کاندیداهایی که اینا برنامه کمپانی خود را داشتن و برنامه خود را در اشتراک گذاشتن با مردم، این تنها شهر محور بوده و در مرکز و یا در چند ولایت هم که سفر کردن اینا در مراکز ولایت برنامه خود را معرفی کردن و در اکثر ولایت و ولایت های بزرگ همچون قندهار، هرات، مزار در هیچ یک از ولایت های دیگه اینا نخواستن که برن و به صورت گسترده کمپاین های خود را اجرا بکنن، که این نگرانی بود که همواره از سوی ما مطرح شده بود که اینا باید برنامه های خود را شریک بسازن با مردم مردم تا مردم نظر به برنامه و آگاهیه که در مورد حکومت آینده از این اگر قرار باشه پیروز شوند داشته باشند، که متاسفانه این چنین نبود و این میتونه که مردم را در یک وضعیت سردرگمی قرار بده در روز انتخابات، که اینا به کی رای بدن، به کدام برنامه از اینا که ارائه شده و با کدام فردی که هنوز اینا با چهره از او آشنا نیستن باید رای خود را بریزن. مثلا
تاسو چکم تحقیق کړی د پلاتنم کړی په دې برخه کې تاسو رسمان کار ک نامنی خو هغه څه بلل کیږي چې په ټول هواد باندې سیوري غوړولې ده، نور کوم هغه د ال او چې دوی ولایتونو ته بلارنه ال تخپل برنامه تشریح نکړي.
در قسمت اول که قرار بود اینا کمپانه هایشان آغاز شوه و باید می رفتن به ولایت و یا در مرکز برنامه خود را شریک می ساختن، او وقت مذاکرات صلح جریان داشت و این مذاکرات صلح باعث شده بود تا ای که بیباوری مردم و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را نسبت به پروسه بیشتر بسازد. اینا اعتماد نداشتن بر برگزاری انتخابات و وضعیت مبهم بود برشان که اگر اینا مصرف بکنن، اینا حضور پیدا بکنن، برنامه خود را شریک بسازن و پول را مصرف بکنن، اما در نتیجه انتخابات صورت نگیره. اما پس از اینکه گفتگوی صلح یک طرفه شد و انتخابات 100% شد، در این میان مشکلی به میان آمد که این مشکل را باید که خود نامزدان انتخابات ریاست جمهوری میگفتند که چرا اینا نخواستن به ولایت ها سفر بکنن، چرا نرفتن برنامه خود را با مردم شریک نساختن. فقط این تمامی کمپین های از اینا از طرف چند کاندید مرکز محور بوده که نگرانی مردم را بیشتر می‌سازد که نشود این انتخابات یک انتخابات شهری باشه و مردم هنوز در روز انتخابات تنها به اساس چهره، به اساس سمت، به اساس زبان و به اساس قوم خدای ناکرده رای خود را به صندوق‌ها بریزن و باز هم امو نتیجه و همچنان سرنوشت و تجربه ای را که ما در انتخابات های گذشته داشتیم در انتخابات پیش رو داشته باشیم.
عزت من حق پلس محترم اقلی رسالی که ټکیو ته اشاره وکړه دی ول چې د څو کاندیدانو له خوا واځي کمپاینی غونډې وسولې او د یادونه وکړه چې په دغه کمپاینی غونډه کې دی فقط خبرې وکړلې او سره څنګه برنامه تشریح نکړلې. کله تر ته وای چې دوی کمپاینی غونډه ته په کوم سترګه ګوري، په داس حال کې چې کله یو څو کمپاین کې باید برنامه تشریح کړي تر څو خلک وار زوی غین په اساس باندې رائے ورکړي، دوی هیڅ برنامه نه وي، یو بل ته سپکې سپورې وایي.
زه فکر کوم چې څو ټکي دلته ډیر مهم دي. ولې داسې حالت سره په اسلام افغانستان مخامخ دی؟ د افغانستان ولس یو دا چې زموږ عمومي وضعیت چې په افغانستان باندې حاکم ده د دې اجازه نه ورکوي چې هغه څه چې تمه کیږي په اسلام ټاکنې دي وشي او کاندیدان دې راشي د ولس د غوښتنو مطابق او د ضرورتو مطابق خپلې برنامه پلانونه او طرح وړاندې کی. چون دیو بی باورۍ فضا په افغانستان باندې حاکمه ده، مثلا یو هفته وړاندې چې کله د ترامپ ټویټ نو شوی نو خپل هته د ولسمشر اشرف غنی په شمول چې زما معلومات دي د باور نه لري چې دلته به ټاکنې وشي که به ونه شي. مودا په اصطلاح داسې 50-50 کې روانو چې که مسله د سولې د پروسې مخ ته لاړه ده هلته هم باید موږ خپل ځایګای ولرو او خپل راتلونکي ولرو. که احیانا داسې نه کېدل ټاکنې کېدلې نو دلته هم باید خپل ځای او د په اصطلاح آینده ولرو. دا یوه مسله ده چې په دې باندې ډیر قوي اغیز کوي. دومه خبره دا ده چې د افغانستان سیاستونه که هغه په مختلفو برخو کې دي مطلقا یو چې ډیر ځله د افغانستان د ولس یا د حکومت په اصطلاح له منابعو او افکارو څخه سرچینه نه اخلي یا له اړتیاو څخه، بلکې سیمه ایز او نړیوال سیاست دا ټاکي چې افغانستان په کوم لوري لاړ شي او کوم څه ورته اولویات لري.
اوس خو د نړیوال او سیمه ایز سیاست معلوم سو سوله پورې سوه درېدله، باید انتخابات وسي او ټولو دا پتیله ده چې انتخاباتو کې ګډون وکړي. فقط زه راځم برنامو ته، ولې کاندیدانو برنامه نه درلودلې؟ یعنی دوی په لومړي سر کې نه وختل چې انتخاباتو کې ګډون وکړي، انتخاباتو کې برخه واخلي، انتخابات کیږي بیا وروسته څه کوي؟ انتخابات یقیني سول برنامه نه لرل.
افغان صاحب، ما وختل چې زه راسم دې موضوع ته، چون تاسو کو غواړئ یو په اصطلاح موضوع په هر اړخیزه توګه واضح کړئ نو مکلف یاست چې د هغې په اصطلاح اغیز منکوونکو ته باید اشاره وکړي. دا سره تړلي موارد دي، چون انساني ژوند په اصطلاح اجتماعي او سیاسي یا په اصطلاح مختلف الابعاد ژوند د هغه په خاطر مجبور یو چې هغو ته موږ اشاره ولرو. دوم بعد بودی داده چه دو تیمونه چه پیسلاری غختلی دی اغو خو 15 کاله افغانستان ولس هغه تجربه کړی و، یعنی چې ډیر مطرح دی. زه فکر کوم چې اغوی کته هم ادعا کوي چې موږ برنامه لرلې او خپل طرح مو ولس سره شریک کړي، د اغوی برنامه او پروګرامونه ولو که دوی ادعا کوله ول ډیر مشخص مدون او تعریف شوی نو، چون 15 کلنه تجربه اوږده تجربه ده چې د افغانستان ولس له دوی څخه لرله. لدین اورست چې په اصطلاح باقی ټاکنیز ټیمونه دي دوی ول نه لرل، زما په باور سره البته یو خو د افغانستان چې ما مخکې مرته اشاره لرله امنیتي وضعیت اجازه نه ورکوي، چون تاسو پرونه شهیدان وای چې مختلف بریدونو سره ډیر خلک شهیدان سو په افغانستان کې ملکیانو نظامیان، دوی په اصطلاح په خپل سر باندې ویری چې مونږ د افغانستان په څلور درس ولایتو او ولسوالیو کې کمپاین ته مخه کونو، سفر بلدی خولرون خلخواله خو اخونه به جنازه په اصطلاح بیر تر بار کړی نه، دا چې مونږ ژوندۍ بیر تر اسو دا هم اجازه نه ورکي چې یعنی هغه څه چې لازم ردی باید کمپاین کړای وای. بل مور چې دلته ډیر مهم ده او په تیرو دوه درې دورو ټاکنو کې هم د ولسمشریزو او هم د ولسی جرګې په ټاکنو کې د افغانستان خلکو کاندیدانو کمیسیونونو موږ تاسو تجربه کړه، هغه دا ده چې ډیری اعتماد په رایه نه کیږي چې ته څومره رایه ګټلی سي، او دا تقریبا اوس یو اصل باندې بدل شوی ده. یعنی زه خپله تاسو چې سره خبرې کوم په لسګونو مجالسو کې چې زه ناست او په اصطلاح هغه څه نا څه لوستی ویښ قشر سره چې خبرې کوو، وایي نو ډیر اعتکا په رایه نه ده چې ته څونه د رایو بانک لري، بلکې اعتکا په دې ده چې ته په څه ډول سره په اصطلاح په ټاکنو کې اغیز کې دا منډسی کې او په خپل نفع کارې
مننه. خپل سب دی بیل موضوع ده چې انتخابات نو وروسته کې د سپ بحث وکړه. غلی رسا تاسو خو خلکو سره په تماس کې عام ول سره هم کاندیدانو سره نازد بنسټ په توګه په ټوله کې د انتخاباتو نه تاسو څارنه کوي، په عموم کې په دې برخه کې سروې هم رامنځته شوی دي، ځینې سروېګانې نشر شوی دي، د عامو خلکو ذهنیت څه ډول دی؟ آیا په انتخاباتو کې برخه اخلي د ټولو ستونزو ته په کتلو سره؟
نظر به سروی که ما داشتیم و مطمئنن که مشخصا یک روز همیشه با رسانه هم در میان خواهد گذاشتیم، اما مردم پس از اینکه گفتگوهای صلح تمام شد و انتخابات قطعی شد اشتراک میکنن، با وجودی که میزان بلند تهدیدات امنیتی هست و ما آرزومند هستیم تا اینکه مردم به پروسه ملی انتخابات اینا خودشان اشتراک بکنن و سرنوشت آینده خود را تعیین بکنن. اما بعضی از مشکلات و همچنان بعضی از مواردی که متاسفانه مردم را نسبت به انتخابات بی باور ساخته، شاید کمتر اینا حضور مشارکت داشته باشند در انتخابات. اولین مورد مورد تهدیدات امنیتی است. حالا از 5373 مرکزی که کمیسیون انتخابات گفته که قرار است در روز انتخابات باز باشه، آیا امکانش هست که تمامی این مراکز را کمیسیون انتخابات را مدیریت بکنه و در روز انتخابات همه ازی باز باشه؟ که مردم و ما نگرانی ازی داریم که خدای نکرده رقم ازی کاهش پیدا نکنه. در قسمتی که تهدیدات امنیتی زیادتر است، مردم اونجا سهم گرفتن نمیتونن. در قسمتی که مناطقی که تهدیدات بلند امنیتی است و از اون نگران هستند که آیا اینجا انتخابات برگزار میشود یا نمیشود، بازم اینجا مردم را با مشکل روبرو میسازه. و بخصوص در قسمت ازی که در قسمت حضور زنان ما بیشتر نگرانی داریم، به خاطر از اینکه آگاهی که ما داریم که کمیسیون انتخابات تا هنوز هم با مشکل استخدام کارمندان زن روبرو هست و هنوز در ولایات دوردست و همچنان در ولسوالی های دوردست کمیسیون انتخابات کارمندان طبقه اناس را ندارن. شما ببینین اگر قرار شود در روز انتخابات در مراکز و مراحل رایدهی که طبقه اناس اونجا باید از حق رای خود استفاده بکنن، کارمندان مرد را اگر اینجا بفرستن، آیا اینا یک تفاهم با مردم و یا محل منطقه با بزرگان قومی یا بزرگان عموم منطقه داشتن یا نداشتن که اونا میپذیرن که در مرکز زنانه چند آقا باید باشه تا از طبقه خانم ها جبران رای بتن، به دلیل از اینکه عکس تصویرم اجباری است که خانم ها وقتی که میرن اونجا رای میتن باید تصویر از اونا گرفته شود. این مشکل جدی است که ما از اون نگرانی داریم. در قسمت امنیت هم که گفتیم، ولی یک مثالی از اوزو که دستگاه هایی که فرستاده شده در و یا مواد اساس و غیر اساسی که در منطقه هایی که تحت تهدید بلند امنیتی قرار دارن، این مواد اوجا فرستاده شده، آیا در اونجا اگر انتخابات صورت نگیره مسئولیت از این مواد چگونه خواهد شد؟ آیا بازم از این دستگاه استفاده خواهد شد برای استفاده رأی و دوباره پس از انتخابات بیاید؟ این مشکلات جدی هم است، ولی بازم باورمند هستیم از اینکه مردم اشتراک بکنن و در این پروسه
دیر زیاده منه. اقبال سه مدرم پا 2014 کال که که مگو تاسی آقا کمپاینی غونده ل 2019 کال ده جمهور ریاست انتخابات سر پرتلاکو، یعنی چه دولی عرضاوی حال تا کمپاینو نسو دول که دل وست کمپاینو نسو دول که دل یاو شاید چه باید مگو تاسی پا نظر که اونی سا آقا منیتی ستونزی ده پایغا وقتی ممکن پا کمپاینی غوندو بانده بریدون سوی خوش دیر زیادی حالت کمپاینی غونډه ولایتو هته ولسوالۍ کلیو ته غزول سوي خوست تر څو محدود خارونو پورې محدود پاتې دي کده را توارزه چې هغه انتخاباتو کې کمپاینی غونډه کې وي او کده خو کې
خا افغان صاحب فکر کوم چې لشک پرته چې هغه وخت کې کمپاینی غونډه او منډه ترړه قوی وي پیاوړې وي شاید دلایل مختلف اوسېږي یو دا چې نسبتاً البته یا د یو جورجړی پترڅ کې څنګه څه وضعیت یا فضا مناسبه و، ولی هغه څه چې اوس ډیر مهم دي زما په باور سره اوس خو تقریبا وایم چې کمپاینی غونډې نه دي شوي هم شاید دا مبالغه ډیره نه وي، دا چې څو یو نیم سفرونه خودي خو وشول یعنی دا په نشت حسابېدلی شي. دومه خبره دا دلته چې ډیر مهمه ده د افغانستان ولس د دوه درې تیر انتخاباتو کې چې ګډون وکړ او قرباني هم د شک پرته ورکړلې او دا اوس هم ورکوي، چون دلته یو کاذبه ډیموکراسي حکومت کوي، یعنې هغه څه چې خلک غوښتل چې زموږ رایه باندې به فیصله زموږ راتلونکی مشرتابه ټاکل کیږي هغه څه نه ده. اوس خلق هم چې هغه څه چې زه معلومات لرم دا غونډو ته چې بلل کیږي حتی ډېرې ته په اصطلاح پیسې ورکول کیږي، یو خو دلیل دا و چې د سولې پروسې له شک پرته په جدیت سره دا مسله ټکنۍ کړه. اما اوس چې دا او کوم څه چې موږ تاسو دا اوس بحث پې کوو په پرتلیز ډول کمپاین نه ده شوی، زه فکر کوم چې ډېر کم شمیر خلک به په ټاکنو کې برخه واخلي. په څو دلیلو سره ولې برخه نه اخلي؟ دلیل یو دلیل خدا ده چې دوی اوس مطمئن دي چې زمونږ رایه معنی نه لري، په اصطلاح زمونږ رایه او سمبول ده چې کارول کیږي، نه دا چې دا به پریکړه کوي، حال دا چې باید پریکړه دی د رایه په اساس وي. دومه خبره دا ده چې د دوی رایه ورکول د دوی د سر په قیمت تمامیږي، پس خلک څه مجبوریت لري چې راسي او خپل ژوند په خطر کې واچوي او رایه ورکړي، حال دا چې بیا هغه اغیز او نتیجه هم نه لري. دریم بحث دلته دا ده چې د فساد شتون په ټول په اصطلاح ټاکنیزه پروسه کې دا یو معمول امر ده، یعنی داسې یو خبره نه ده چې موږ وایو په اصطلاح داسې کله کله پیښه شي، عارضي مسله نه ده، یو حتمي او اصلي برخه دي شي ده. څلورم بخش دا ده که څوک رایه ورکوي که نه ورکوي، څه چې په اصطلاح هغه پلان شوی حالت ده هغسې به کیږي او ماسې به مخته ځي، یعنی که لس نفرو رایه ورکړه که زرو ورکړه که لس زرو که پنځه زرو که یو لک، چون ولې ډیری وخت زمونږ د سیاسي برخلیک
په نظر مداخله کوم. دلته کمیسیون وایي جدید تدابیر نیولې دي له پرمختللې ټکنالوژي بایومیټریکس نه استفاده کی، حتی به د ګوتې نښان بایومیټریک د ارڅۍ نو د فساد مخه نیولې ده. ستاسو له نظره دغه بایومیټریک کې به لاسوهنه ونیسي یا لاسوهنه کیږي؟
ګورئ، زه یو شی وایم چې د یو نمونې په توګه د امریکا متحده ایالات د نړۍ تر ټولو ستر پرمختللی هیواد ده او چې په لږ مبالغه کوم په نړۍ باندې نن واکمن هیواد ده. کله چې تاسو په 2014 کې هلته ټاکنې ولیدلې او نتیجه مو وکتله چې د دوی خپل مشران وایي، یعنی زنګ نه دا د ادعاد مطبوعاتو نه ده چې د هغوی په ټاکنو کې په اصطلاح د روسیې او د ځینو کس هغه سیاسي ملاحظات لري، خو بیا هم دا ادعا شته ده چې هلته مداخله وسوله او د یو ځانګړي ټیم یا فرد په نفع په اصطلاح عامرای هغه وکارول شول د خلکو په اصطلاح دا ټکنالوژي. په افغانستان کې چې دا اوس موږ تاسو خبرې کوو، اول خو دغه د بایومیټریک دستګاه وي او کوم څه چې نور دوی را پیدا کړي دا ډېر د اعتماد وړ نه دي. زه که اشتباه مې نه وي کړې دوه درې ورځې مخکې د حکمتیار یو مصیبه کې واضح دا خبره وکړه چې ما د دغو دستګاهو د مسؤولې کمپنۍ سره چې خبرې وکړې هغه ویلي چې ماته په قصدي ډول د کمپنۍ مسؤولې داسې دستور راکړل شوی هدایت چې دا کیفیت ډیر ټیټ وي، چې تیڅيره په اسانۍ تشخيص نه کې تاسو کولی شئ
د حکمتیاري وایي کې داسې واقع نه
یو کاندید دا زنه وایم چې دا به رښتیا وي دا به دروغ وي ولیکل لګ بیا نورم یعنی د اعتماد او ثبوت خواته لاړو تیرې ول د دې ولسی جرګي ټاکنه خو بیا دا خو په اصطلاح داسې ویل ک
الته یو دلیل دا
واځي
یو واځي دلیل دا و چې موږ نوې لا بایومټریک سیستم سره نو ځکه درغلي کې وسوله ډیر زیات مننه اغلی رسا یو شی چې خلک ډیر زیات ناراحت کړي وندې خمن کړي دی په کمیسون کې د نن اختلافات د کمشنرانو او درلنشا ترمنز دغه ستونزه په کمیسون کې څومره د انتخاباتو په سراسري والی شفافیت باندې تاثیر اچي
دقیقا در گزارش های اخیر که آمده حتی اینا اما هماهنگی و همفکری بین خود اعضای کمیسیون را تا هنوز نتانستن که بین هم بیارن متاسفانه میتونه تاثیرات زیادی را در کار بیرونی از اینا داشته باشه هنوز اینا به توافق نرسیدن حتی یک معاون سخنگوی یک اینا قرار است برقرار بکنن در قسمت استخدام کارمندای موقتی و غیر موقتی اینا مشکل وجود داشته که چند پیش هم ریاست دارانشای کمیسیون اعلامیه را پخش کرد و خودش اظهارات داشت که تقریبا 50% از کارمندان که در داخل کمیسیون استخدام شدن متاسفانه پس از مداخله خود اعضای کمیسیون بوده حالا این اختلافات بین از اینا باز هم مردم را نگران می‌سازه و همچنان بی‌باوری مردم را میزان شب بلند می‌بره که حالا اگر در روز انتخابات اگر قرار شود دستبرد صورت بگیره و یا نتیجه‌ای که به میان میآید نفوذ خود اعضا و همچنان کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات ده و نباشه و جنجالای دیگه ای را که بدون بال میتونه داشته باشه که متاسفانه همی تغییرات و همچنان کم برنامگی و ضعفی هم که در کار کمیسیون انتخابات به میان میاد در قسمت تطبیق پلان های از اینا جدای از کمیسیون در بخش های مختلف از اینا در ولایات و در ولسوالی ها در بخش های مختلف کاریشان ناشی از همی عدم هماهنگی میان اعضای خود کمیسیون و بخش ریاست تکنیکیشان یعنی ریاست دارالانشا که ریاست اجرایی شان است میباشه که مطمئنا تاثیرات خود را بر بیباوری مردم می داشته باشد.
اقبال سمحترم لیوی خو امنیتی ستونزه لبل خو بیباوری دغه ټول سره سره خلق بیا هم وزی کمی انتخاباتو کې رای ورکوي دغه کمیسون په سیاسي برخو ویشل سوی د سیاسي اختلافات یو کس کمشنر په وی ډلې پورې یو بل کمشنر په بل کانتی ټیم پورې او هدا د نشا خو ځانته بیل وای چې زه خو تخنیکی برخه مخ کې وړم کچری دغه ستونزه اختلافات په جای وي او خلق لړ قرباني ورکړي هدا خدای ما کوم ژوب لم رامنس تاسو له څومره د خلکو په سرنويش باندې لوبي کوي کمیسون
خا زه د سوام چې تاسو د تیر کمیسون غړي ولیدل ډیر زه و شرمیدم چې تقریبا لالف نتریا پورې دوی زندان ته په اصطلاح محکوم شلو لاړه زندان ته یعنی ډیر د تاسف ټکه ده چې د دواړو کمیسونونو ډیری کمشنران زی د ریسانو په شمول زندان ته او وسنه کمیسون هم تاسو پویږي چې په برخو ویشل شوې ده د واقعیت د ادعا نه ده چې مونږ وایو زیدا کومه د مختلفو سیاسي ډلو له لوري په اصطلاح کسان معرفي شوي او هر لوري همغه چاته وفادار ده چې معرفي کړی ده او ملاتړ کوي او په مغ باندې ډاډه ده یعنی دلته د په اصطلاح د پروسې د نظام قانون ته وفاداری نشته او دا په دې برخه کې نه ده په ټوله کې ده یعنی یو لوی واټن د خلکو او د نظام ترمنځ پروت ده قطعاً وفاداری نشته ده دا د دې باعث کیږي چې خلک نور هم فاصله ونیسي او بې باوري ډېر شي او زه دا وایم دا پیشبینی کوم چې کیدای شي ډېر خلک ګډون ونه کړي یو خبره ده دوم خبره دا ده چې نتایج دي چې راوځي اول خو دا د منلو وړ به نوي کاندیدانو ته تاسو بیا یاد ولرئ چې د دې پایلې به تر 2014 څو ځله منازفه وي چې نه به منل کیږي که چیرته دا سیاسي وضعیت هم دسی وي او دا د سولې پروسه چې بیا یې زمزمه شروع شوی ده که یو بل ټویټ راغی بیا به نه هر څه په اصطلاح له صفر سره ضرب وي بیا به له صفر نه شروع کیږي چون ولې دلیل دا د افغان صاحب چې موږ یو په اصطلاح متکی ولس یا هیواد یا دولت یو هر څه مو په اصطلاح په خپل لاس کې نه دي یو چې ډیر څه مو په خپل لاس کې نه دي هر څه خلک افراد چې په دې برخه کې کوزه کوم بل خبره دا ده چې په دیموکراتیکو سیستمونو کې دغه د فساد او تقلب روحیه تقریبا ډیر عام وي او موږ تاسو وګورئ ورځ تر بلې که بهتروالی خواته لاړ سو متاسفانه بدتري خواته روانه سو یعنی 2004 نه کوم انتخاب اشتباه نه وي کړی چې پنځم کې چې انتخابات وسو بیا چې نهم کې انتخابات وسو بیا چې په 14 کې انتخابات وسو بیا چې اوس کېږي یعنی که تاسو وایئ چې موږ د بهتروالی خواته تللی سو نه یاسو تللي بلکې ورځ تر بلې په اصطلاح د فساد او تقلب او حتی د عمومي بې باوري خواته تللی سو نو زه فکر کوم چې کده سی بنیادی تغییر په سیستمونو په حاکم وضعیت کې را نسی، ډیر تخنیکی بحث کول، ډیر په جزئیاتو سره تګ، فکر نه کوم چې دا دردوا کی او بی باوری به ورځ تر بلې ډیر سی، او د خلکو ګډون لالمخ کې ډیر کم رنګ او ډیر پیکه ده.
سمیر رسام، په تیرو انتخاباتو کې موږ تاسو په کمیسون کې د بهرنیو ناظرینو یا د مشاورینو یا د څارونکو د نشتون شاهدانو، خو دغه کله چې تعدیل رامنځته سو دوه بهرني څارونکو هم په دغه کمیسون کې ځای پر ځای کړل، او چې تاسو له نظارت سره یا له څار سره مرسته کولای سي، کچیر دغه دوه څارونکو واقعا نور خپډلو ټپلو ویشل سوي، موږ تاسو له نظر دغه سم کارو کی، یعنی سیستم ته کارو کی، دغه تقلب یا دغه پلوی چې د کمشنرانو دی یو بل ټیم نه کی، دې ما خبرونه نسی.
ما فکر میکنم از حضور ناظران بین المللی کرده حضور ناظران معتبر ملی تاثیرگذارتر بود برای نظارت انتخابات و همچنان برای بلند بردن میزان شفافیت. به دلیل از اینکه ناظرین بین المللی که حالا سه و یا دو نهاد ناظر که از روز انتخابات اینا نظارت میکنن، در روز انتخابات اگر اینا تنها شاید مراکز در مرکز محلات و همچنان مراکز رایدهی را نظارت بکنن، مطمئنن سایه پوشش از اینا سایه کلان نخواهد بود. در ولایات، در ولسوالی ها اینا نمیتونن که به صورت گسترده مثل که همکاران ناظرین ملی ما را همکاری میکنن، اینا امور تحت پوشش قرار بدن و از اون نظارت بکنن. این میشه که یک مشکل جدیتر را نسبت به گذشته به میان بیاوره، به دلیل از اینکه تنها اینا چند مرکز را در داخل مرکز افغانستان یعنی در کابل شاید تحت پوشش قرار بدن و تمامی ولایت های دیگر نسبت به تهدیدات بلند امنیتی یک از کمتر میتونه توسط ناظرین بین المللی تحت پوشش قرار بگیره و خدای نخواسته امیدوار هستیم که بر تقلب بیشتر این راه را باز نکنه تا اینکه نظارت کمتر بین المللی یک صورت میگیره، این فرصت را ما از دست بدیم تا میزان شفافیت را سطح بلند ببریم.
اخبال صاحب، لوس پوری انتخابات ندی تر سره سوی مړان لما لړان دي د څوډان دوی نکیږي چې ممکن په انتخاباتو کې درغلې وسی، تاسو د دې یو کارپو په صفات باندې وړاندیز څه ده مخله دنه چې کوم انتخابات تر سره سي درغلې وسی، څه باید وسی چې درغلې مخه ونیول سي، د ستونزو مخه تکرار ونیول سي؟
خب مونږ خو وړاندیز وکړو، خو منی پچا وای قواله خو همدا ده، خو بچای منی
کله سي تاثیر ولري
خپل وړاندیز ولرو په کراتو ملرله. زه د پدې باور يم چې اول خو دغه ذهنیت د پیسلا اتکا او تړل کېدلو افراد او اشخاص او د انګیزې کده په وسان کې نه لمنځه ولاړ نسی، فکر نکوم چې دا مشکل حل سي، او دا سخت هم ده. یعنی دغه د کمیسون غړي پیسلا تجربه مامورین ولایتي مامورین نه هغه تکته پسیزا، خو قصه ده سیده چې افغان صاحب مشکل یوازې په کمیسون کې نه ده، مشکل که تاسو پاس د څوک چې پیسلا د حکومت رهبری کوي د دوی هغه د فکر خونه هلته هم دغه ستونزه لا بنیاد را پرته ده. پیسلا هر سړی ګوري چې له کومې سرچینې څخه زه قدرت ترلاسه کولی سم، مهمه نه ده د هغې مشروعیت او نامشروعیت، د هغې دا چې د افغانستان ولس ته خیر او ښېګڼه څه دي، بلکې مهمه دا ده چې زه څنګه قدرت کې پاتې کیږم او خپل قدرت ته ادامه ورکولی سم. هغه د مکیولي فکر د هغه په خاطر ده چې دا په ټیټه ستم اغیز کې د کمیسون غړي او د هغوی تجربه مامورین بسته پرسونلې په دې فکر کې دي چې که زه سبا له دې نه لرې کیږم نو څوک به بیا په اسلام ما بیرته به دنده مقرر یا به څوک په اسلام په محاکمو کې زما دفاع کوي. نو هغه په خاطر فکر کوم که ولس ته یعنی ژمنتیا ډېره سي، دې خاورې ته د دې خاورې ارزښتونو او راتلونکي ته ممکن په فردي لحاظ دا کار وسي، خو د انسان تقلب هیڅ څوک مخنیوی نسي کوی مګر خپل دی چې دی ونه غواړي.
سمیره رسا، فقط که په لنډو ټکو کې راته ووایه، تاسو وړاندیز څه دي چې د ستونزو مخه ونیول سي؟ لنډو ټکو کې راته ووایه.
فقط میخوایم از مردم که اینا هم به خاطر بلند بردن شفافیت سهم داشته باشند و نقش خود را در روز انتخابات به عنوان یک شهروند و یا تبعی افغان به خاطر تعیین سرنوشت آینده خود بازی بکنند و خودشان حضور داشته باشند و جلو تقلب را بگیرند.
رضایت من در افغانستان د انتخاب آزاد و عادلانه انتخابات و بنسټ یا فیفا ویاند سمیره رسا هم در چهار کارپو نصرت الله حق پال داشت په بحث کې سره ګډون کړی. رضایت من در اوریدونکو تربیه کی چاریم
زما رایه زما حق. میوند ولسوالی مواد په هم درس خلاصي وي
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي د کمیسون
انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو
ربی ملی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو سمرا بی ملی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکڑو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزمہ کے غمہ دا اسمان پا غم دے پوہن کرو